دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر مون اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن سه شنبه ده د دیار لسو اتنی وکال د سمبولې د میشتې شپږ ویشتمه ده په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
طالبانو ویلی دی په پروان او کابل کې نننی ځانمرګي بریدونه دوی کړی دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي داسې نښې شته چې متحده ایالات باور وکړي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید په سرو چانځایونو حمله ایران کړې ده. چین ویلی دی یو حکومتي هیئت به په روانه هفته کې د امریکا سره د سوداګرۍ د مذاکراتو د پیل کولو په خاطر واشنگتن ته سفر وکړي. او جمهور رئیس ټرمپ په نیو مکسیکو کې په انتخاباتي کمپین کې په ډیر افتخار ویلی دی چې د تیلو او ګازو زیاتېدلو د امریکا د دولت د عایداتو زیاتېدلو ته ګټه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د کابل یو شمیر خلک وایي جمهور رئیس اشرف غنی باید د ډاکټر عبدالله سره په مناظره کې ګډون کړی وای.
خو دا وایي چې ګډون یې کړی وای، ملت ته خپل ټول خلکو ته خپل جواب ویلی وای.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ناظرینو په اړه یو لړ اندېښنې ښودل شوي دي. د دې او نورو مطالبو تر څنګ په اسرائیلو کې د انتخاباتو په اړه هم یو رپورټ لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په پروان او کابل کې په دوه ځانمرګو تروریستي بریدونو کې اته څلوېښت کسه وژل شوي دي او د اتیاو نه زیات کسان ټپي شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان د ولایت د مرکز چارکارو د لومړۍ حوزې د پولیسو په نظام قراول کې په ځانمرګي برید کې شپږ ویشتنه وژل شوي، دوه څلوېښت نور زخمي شوي دي. دغه ځانمرګي برید د چارکارو د جنګل باغ په سیمه کې د جمهور رئیس غنی انتخاباتي غونډې ته نږدې شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی ویلی دی چې په دغه برید کې د څلورو امنیتي کسانو په ګډون شپږ ویشتنه ملکي وګړي وژل شوي او دوه څلوېښت ټپي شوي دي. نوموړي زیاته کړه په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم دي. د پروان د والی نطاق وحید شهکار مخکې امریکا غږ ته ویلي دي چې د چاودنې په وخت کې جمهور رئیس غنی هم په غونډه کې و، خو هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن قریب یوه بجه د کابل په ښار کې د احمد شاه مسعود څلور لارې ته نږدې ځانمرګي برید وشو چې د شپږو پوځیانو په ګډون پکې دوه ویشت تنه ووژل شو او اته دیرش نور زخمیان شو. د امنیتي مقاماتو په وینا دغه ځانمرګي برید د کابل ښار د نهمې امنیتي اوزې کې د امریکا سفارت ته نږدې د دفاع وزارت د پیژندتون مخې ته شوی دی. عیني شاهدانو داسې ویلي دي،
دان پیژندتون د دان سفارت پیش سفارت امریکا چارای مسعود ساعت یک بجه یک گرمبز بر آمده گرمیجه تویتای مردم و چیز بالا کرد.
صدای انفجار شنیدش طرف بیژنتون خاکوا دیگه پا شد، باز بعد از صدای فایر و گپا بود باز ما طرف بالا دیگه تویتای جسد بود دیگه گرد بخل
برد بسیما در کشکی
تویتای جسد هر طرف پارچه شد.
طالبانو د پروان او کابل ښار دواړو بریدونو مسؤلیت اخیستی او ادعا یې کړې ده چې ګڼ شمېر عسکر پکې مړه او زخمي شوي دي. طالبانو مخکې په انتخاباتي غونډو باندې د بریدونو خبر هم ورکړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په پروان کې په ټاکنیزې غونډې د طالبانو برید غندلی دی. یوناما پر یادې ټاکنیزې غونډې برید د نړیوالو دیموکراتیکو اصولو څخه سرغړونه بللې ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو په پریکړه لیک کې موافقه ته نه دی رسیدلی، خای نن په دې اړه تصمیم ونیول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د غزولو د سند په متن د امریکا، چین او روسیې ترمنځ د نظر ژور اختلاف پیدا شوی دی. چین په سند کې د یو کمربند او یوې لارې د پروژې د لیکلو غوښتنه کوي، خو امریکا ورسره دا خبره نه مني. چین غواړي چې په دغه پروګرام کې د یو ټریلیون ډالرو پروژه ورګډه کړي، خو امریکا ورته ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي ماموریت کې د دې پروژې ورګډول ضروري نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو شپږ میاشتنی سیاسي ماموریت نن سه شنبه پای ته رسیږي. تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نیویارک کې د شپې تر 2:30 بجو غونډه وکړه، مګر د چین د دې غوښتنې له کبله کومه پریکړه نه ده شوې. د چین د خارجه وزارت نطاقي داسې ویلې دي:
په افغانستان کې وضعیت حساس دی. چین په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي ماموریت، د افغانستان د سولې له پروسې، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ څخه ملاتړ کوي. د امنیت شورا غړي اوس د یو نوم لخوا تصویب شوی پریکړه لیک مسودې د غزولو په اړه خبرې کوي. موږ هیله لرو چې د امنیت شورا غړي په ګډه پر هغې موافقې هوکړه وکړي چې مخکې پرې توافق شوی و. د یو بل اندېښنو ته درناوی وکړي، د افغانستان په مسئله کې رغ د همکاری ته دوام ورکړي او د امنیت شورا یووالی وساتي.
او په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي چې د امنیت د شورا نوبتي رئیس دی ویلي دي چې ډیپلوماټان په نوي متن کار کوي چې فیصله ته ورسیږي.
هند د کشمیر یو پخوانی اعلی وزیر په بند محکوم کو. هندي چارواکو نن د سیشن به په ورځ وویل چې د جمهور او کشمیر یو پخوانی اعلی وزیر چې د هند په لوی غنل کېدو اوس بیل دي چې کوم جرم په ثابت شي رسمن په 2 کاله نظر باندې محکوم شو. یو اتیا کلن فاروق عبدالله د 3 اگست میاشت رئیس چې هند د کشمیر نیمه خود مختاری ختمه کړه په کور کې نظر بند کړی و. د هند حکومت په اگست میاشت کې په جمو او کشمیر کې په ګرځېدو بندیز ولګو او په لسګونو محلي سیاسیون یې توقیف کړل. په دوی کې هغه سیاسیون هم شامل و چې خپل سیمه یې د هند برخه ګڼله.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دا سنې خشته چې متحده ایالات باور وکړي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید په سترو چانځایونو باندې حمله ایران کړې ده، مګر زیاته کړه چې مخکې لدې چې امریکا غچ اخیستونکي ځواب ورکړي انتظار کوي چې سعودي عربستان تایید کړي چې د دې حملې تر شا ایران دی. د خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د سعودي عربستان د تیلو په چانځایونو د بی پیلوټه الوتکو د برید له امله په سیمه کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه د دې برید پړه په ایران واچوله. جمهور رئیس ټرمپ ټینګار وکړ چې دی له ایران سره جګړه نه غواړي، خو وی ویل چې امریکا پوځي اقدام ته چمتو ده. د ایران لملاتړه برخمن د یمن حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي د ارامکو د تیلو پر تاسیساتو برید هغوی کړی دی. امریکا هم په برید کې د ایران د لاس درلودلو په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. د دې برید برسیره جمهور رئیس ټرمپ ویلي چې د ډیپلوماسۍ لاره خلاصه ده، خو د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن سه‌شنبه وویل چې له امریکا سره به هیڅ ډول ډیپلوماتیک خبرې ونه کړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د امنیت شورا ته وویل چې دا برید ناوړه پایلې لري. په منځني ختیځ کې د دې نوې لانجې له امله په نړیوال بازار کې د تیلو بیه لوړه سوې ده.
په بوکیک او خریس کې د سعودي عربستان د خامو تیلو د تولید په تاسیساتو باندې تازه بریدونه وښوده چې حتی یو ملک چې عصري پوځ او ډیره زیاته دفاعي بودیجه هم ولري بیا هم د ډرون د بریدونو نه بچ کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د مصنوعي سپوږمکیو عکسونه او استخباراتي معلومات ښیي چې په دغو حملو کې چې د سعودي د تیلو تولیدول یې بند کړل ایراني وسله استعمال شوې ده. امنیتي ماهران وایي د دې تازه پیښو څرګنده شوه چې د ټکنالوژۍ دا چټک پرمختګونه چې د ډرون الوتکو تاروزي قابلیتونه پراخي د اندېښنې وړ دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په شپه په نیو مکسیکو کې په انتخاباتي کمپین کې په ډیر افتخار وویل چې د تیلو او غازو زیاتېدو د دولت د عایداتو زیاتېدلو ته ګټه کړې ده. ټرمپ په ری رانچو کې په وینا کې وویل چې امریکا اوس د نړۍ په هر ځای کې د تیلو او طبیعي غازو په تولید کې اول نمره ده. ټرمپ همدغه راز په سعودي عربستان کې د تیلو په تاسیساتو باندې تازه بریدونو یادونه کړې ده.
You know, a few years ago, if we had a problem like you saw 2 days ago in the Middle East, we would have been in a panic.
ګوره که یو څو کاله مخکې موږ دغه سه مشکل درلودلې لکه 2 ورځې مخکې چې تاسې په منځني ختیځ کې ولید، نو موږ به ورخطا شوی وې. سره د دې چې جمهور رئیس نه وم، خو کوای موږ به ورخطا شوی نه وې. یو څو کاله مخکې به دا ویره و، خو اوس موږ دا ویره نه لرو. نن موږ ډیر تیل او غاز لرو. نیو مکسیکو د جمهور رئیس ټرمپ په 3 ورځنی انتخاباتي کمپین کې د هغه لومړنۍ تمزیده وروسته د پیسو د غونډولو لپاره جمهور رئیس ټرمپ کالیفورنیا ته ځي.
چین وی یو حکومتي هیئت به په روانه اونۍ کې د امریکا سره په لوړه سطحه د سوداګرۍ د مذاکراتو د پیلولو په خاطر واشنگتن ته سفر وکړي. په پام کې ده چې چینایي استازي په راتلونکي میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. سنوا خبری آژانس خبر ورکړی چې د چین د مالیه د وزارت مرستیال به سبا د چهارشنبه په ورځ واشنگتن ته ورسیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ خبر ورکړی چې د اکتوبر د لومړۍ نه تر 15 نیټې پورې به د چین پر تجارتي اموالو تعرفې وځنډي.
سرویگان خیلی چی صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لیکود د گوند کاندید او د بلو ان وایت گوند کاندید د پاوس پخوانی قماندان بنی گانتس د رایو په ترلاسه کولو کې د یو بل سره اوګه په اوګه روان دي.
د ملګرو ملتونو د حقیقت موندلو هیئت دغو خطرونو په باره کې د بین المللي طاقاتو غږ کړی دی چې 6000 روهینګیایان ورسره مخ دي. ملګري ملتونه وایي دغه روهینګیایان د میانمار د راکین په ایالت کې د قومي نوې استلو له ګواښونو سره مخامخ دي.
په هانګ کانګ کې نن سهار د بیروبار په وخت کې د ځمکې لاندې یو اورګاډی د پټلۍ نه وتلی دی او داسې اوازې خپرې دي چې ښایي احتجاج کوونکي به په دې پیښه کې لاس ولري.
او په امریکا کې د روغتیا چارواکي وایي چې د الکترونیکي سګرټو له امله د شپږو د سږو د ناروغیو د مخنیوي دپاره یو لړ عاجل اقدامات شروع کړي دي.
دوه ایټالوي افسران د یوې کښتۍ د ډوبېدو په قضیه کې محاکمه کیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د حالات په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. په افغانستان کې خلک د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله لومړنۍ تلویزیوني مناظرې ته منتظر وه، خو تیر ماښام په دغه مناظره کې یوازې ډاکټر عبدالله راڅرګند سو چې پر ښاغلي غنی یې توندې نیوکې وکړې. د ښاغلي غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم وایي چې دوی ته داسې معلومات راغلل چې ګواکې په دغه مناظره کې د برنامو پر ځای شخصي مسایل مطرح کیږي او له سپکاوي ډکه فضا به رامنځته کیږي. له همدې امله ښاغلي غنی تر مناظرې تیر سو، خو د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې دوی هم برنامه لري او هم په راتلونکي کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره و مناظرې ته حاضر دي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
ټاکل سوی وه چې د ولسمشرۍ دوه نماندان محمد اشرف غنی او عبدالله تیر ماښام د آریانا نیوز په یوه تلویزیوني مناظره کې برخه واخلي چې له نږدې یوې اونۍ ورته خلک انتظار ول. خو ښاغلي غنی په وروستیو شیبو کې په دغه مناظره کې له ګډونه پر شا سو. د ښاغلي غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم وایي چې نوموړي ځکه په دې مناظره کې ګډون ونه کړ چې ښاغلي عبدالله کومه مشخصه برنامه نه لري او یوازې شخصي تورونه لګوي.
ډاکټر صاحب عبدالله خپل لیکلې برنامه ټلویزیون ته ونه سپارله، ډاکټر صاحب اشرف غنی سپارلې وه. د دوی پروګرام دا و چې د برنامې څخه د باندې هغه اصول چې د ټلویزیون سره ټاکل سوي و د هغو څخه د باندې د یوې توطیې پر اساس باندې دلته یو توهینامیزه فضا جوړه کړي، نو دا استخباراتي معلوماتو.
خود عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې دوی هم برنامه لري او هم بیا ځل د دې ټیم مشر له ښاغلي غنی سره مناظرې ته تیار دی.
دې مناظرې دا وښودله چې څوک برنامه لري او څوک برنامه نه لري. موږ خپل منشور په چاپي بڼه د ناست په ګډونوالو وویشه او حتی حاضر وو چې د دوی هغه پلویانو ته هم وسپارو. متاسفانه چې دوی په غونډه کې پاتې نه شول او له غونډې څخه ووتل.
د ولسمشرۍ د دغه مخکښو نماندانو لومړۍ مناظره په داسې وخت کې راغله چې تېره یکشنبه د دولت وسلوالو مخالفینو په بغلان کې د تاجکستان د وارداتي برېښنا درې پایې په بمونو والوزولې چې د کابل په ګډون پر مرکزي، جنوبي او جنوب ختیځ ولایتونو برېښنا پرې سوې ده.
ول خو برق نه و، بیا مو چې وکتلم هغه هم نیمه خبر شو اشرف غنی په کې ګډون ونه کړو. دا وایي چې ګډون یې کړی وای د دواړو ترمنځ خپل د ملت ته خپل ټول خلکو ته خپل جواب ویلی وای.
مخکېنو خوان به کړی وای چې دواړه مناظره کې حاضر وای. موږ ډېر انتظار هم وکړ، دا چې بدبختانه باید ووایم چې برکونه نه و، موږ د مناظرې نه مویس ومنله.
د ټاکنو د څار ادارې وایي چې د ولسمشرۍ نوماند اشرف غنی باید په دې مناظره کې ګډون کړی او د خلکو پوښتنو ته ځواب ویلی وای.
ای که حاضر نشد ای به این مناظره میتونه تعبیرها مختلف باشه، ای که بر دلیل که حاضر نشه اما تعبیر میتونه مختلف باشه. اگر تعبیرها می بوده باشه که شاید پاسخی برای مردم افغانستان نداشته که در مناظره حاضر نشده باشه.
انتخابات بلخوان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشری د نوماندانو حزبونو د ټاکنو د څار بنسټونو او مدني ټولونو لاستاو سره د ټاکنو په ملي غونډه کې ډاډ ورکړ چې د تلې د شپږمې د ټاکنو لپاره له محلویش سره سم تیاری روان دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم د دې خبرونه مرکه. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه د نظارت لپاره تر اوسه څه باندې 10,000 ناظرینو له دغه کمیسیون څخه کارتونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید پر انتخاباتو د ناظرینو د کمیت او کیفیت په اړه امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
د کمیت لحاظ که تاسو فکر وکړئ 10,000 ناظرین یعنی ډېر اوچت رقم ده. په یقین سره تاسو ویلی چې دا رقم نور هم په راتلونکو ورځو کښې پورته کېږي. ولې د کیفیت په لحاظ باندې موږ اندېښنه لرو چې یو خو اکثره به دغه ناظرین مسلکي چلند بونه کړي د پروسې سره. ډېری د دوی د کاندیدانو استازي دي او د کاندیدانو استازي په مرکزونو کې کومه تجربه چې موږ لرو له بده مرغه د هغوی مزاحمت او مداخله په پروسې کښې ډېرې واقع کېږي. د دې په ځای چې هغه شفافیت هم رسوي چې لانجې او منازع په پروسې کښې ډېر جوړوي.
په دغه 10,000 ناظرینو کې د دوی تقسیمول ټولو رای ورکونې مرکزونو ته چې په متوازن توګه دوی تقسیم شي، دغه چاره به څنګه ترسره کېږي ستاسو په نظر؟ که چېرته دغه انډول په نظر کې ونه نیول شي، فکر کوئ چې نظارت به سم وي؟
په لومړي سر خو کمیسیون کولی شو چې دغه مسؤلیت په ښه توګه ولوبوي، ځکه چې هغوی دغه اعتبار لیکونه کمیسیون ورکوي. نو ښه به دا وایي چې دوی دغه نهادونو سره رجستر کوله د دوی لپاره د همغږي میکانیزم هم جوړ کړی وای چې په یو مرکز کښې که فار مثال 50 ناظر تزرات کړي، د هغې لپاره باید داسې یو شکل جوړ شوی وای چې هلته 50 ناظره وایي، نه ده چې هلته یو 300 ناظره بیا راپیدا شي. او دا په راپور ورکونه باندې ډېر بد تاثیر کوي. یو نهاد به یو څه راپور ورکړي، بل نهاد به بل څه راپور ورکړي، او دا د خپلو بنسټونو لپاره هم بیا یو جنجال د سره د حالت اصل کړي.
نو څه فکر کوئ چې تر اوسه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې ناظرینو ته یې کارتونه هم د څارنې دپاره ورکړي دي، دوی ته به په دې برخه کښې نه یې ویلي چې په کوم طرزالعمل دوی څارنه وکړي؟
کمیسیون د دې لپاره خپله کړنلاره جوړه کړې ده. وایي له بده مرغه چې هغوی دغه ظرفیت او توانۍ نه لري چې واقعاً دومره لوی رقم ته روزنې ورکړي، ځکه چې هغوی خپله د 180,000 شاوخوا کښې موقت کارکوونکي لري، د ټاکنو د ورځې کارکوونکي لري. د هغوی لپاره که دغه پوهاوای او روزنه ورکړي، د هغوی لپاره لاسته راوړنه ده. دا مسؤلیت د ګوندونو ده، د ټکټونو ده، د ناظر نهادونو ده چې خپل څارونکي پوه کړي چې څه رقم دوی باید څارنه وکړي، په کوم میتود باندې څه باید وکړي د قانون مطابق او څه باید نه کړي.
تر کوم ځایه چې پیشبیني شوې ده چې په دې شمېرې خلک به په ټاکنو کې ګډون کوي او دومره مرکزونه به د رای ورکولو دپاره پرانیستي، همدې شمېرو او د رای مرکزونو ته په کتو اصلا د اصولو د مخې څومره ناظرین په کار دي؟
یعنې که موږ تاسې په مجموع کښې 9,000 محل ولرو، په هر محل کښې له یو نه تر 50 څارونکو لپاره ضرورت پېښېږي چې هغوی حضور ولري. یو 9,000 که موږ تاسې ضرب دی دغه 50 کړو، نو تقریبا 140,000 شاوخوا کښې څارونکي موږ ورته اړتیا لرو چې په ټول هېواد کښې وچېږي. موږ کوم محدوده نه لرو چې مثلا په یو محل کښې څو څارونکي نه زیات نه شي اوسېدلی، اما ما شرایطو په کتو سره فکر کوم چې موږ له یو نه تر 50 پورې څارونکو ته په یو محل کښې ضرورت لرو. له هغه نه اضافه هم په درد نه لګي او د ښه والي په ځای هغوی ستونزې را خلقوي.
نو تاسو چې د نظارت په برخه کې کافي تجربه لرئ او یو څه اندېښنه هم تاسو سره شته دی چې کېدای شي نوي ناظرین د اصولو سره سم نظارت ونه کړی شي، څه مشوره ورته لرئ؟
د ما مشوره مسؤولینو ته دا ده که هغه په دکاندانو په ټکټونو کښې وي که په ګوندونو کښې او بنسټونو کښې وي، هغه دا ده چې یو دا څارونکي خپل څارونکي پوه کړي په اصولو باندې، په مقرراتو باندې، او دوی د راپور اخیستلو او د راپور ورکولو لپاره منظم فارمټونه جوړ کړي چې په واقع باندې یعنې درست پوه شي او هغه ثبت ریکارډ شي، تر څو د شکایت کمیسیون او انتخابات کمیسیون بیا وروسته بنا پر دې خپل کارونه ترسره کړي، څېړنې وکړي. او دوم دا ده چې همغږي رامنځته کړي. کمیسیون هم غوښتنه دا ده چې هم فرصت کم ده، ولې کوشش وکړي چې په هغو محلاتو کښې چې هلته ناظرین نشته، د هغوی لپاره دغه کاندیدان وهڅوي یا بنسټونه یا ګوندونه چې هغو محلاتو چې هلته ناظر نشته خپل ناظرین ولېږي.
ډېره مننه رشید صاحب، کورم ودان.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد چارنیز عملیات پیل سوی دی. چارواکي وایي چې په بادر دره کې ډېر کلي د داعش له جنګیالیو پاک سوي او د امنیت لپاره یې نوي پوستې جوړې کړي دي. نور حال زمر د خبريال زبیح الله غازی پر رپورت کې ووري.
چارواکي وایي د عملیاتو مخکې تک په شړو کورونو کې د مینونو خخېدو روکړې او د تیر وو ورځو کې علاوه یو ډیر مینون راېستلې دي.
دری عملیات البته بیشتر از 20 نفر دشمن کشته و زخمی شده، تعداد بیشتر از 70 القمین مختلف النوع کش و خونسا شده که پرسنل ما انشاءالله با یک مورال بسیار عالی و بلند انشاءالله فعلا به پیشروی خود ادامه دارن و ادامه میتن و هدف از این عملیات امنیت دائمی در دره باندر ولسوالی چین است که انشاءالله در اینجا از خیزش های مردمی 11 پوسته و 2 بیز دیجا جواب جا میشه.
پا عملیاتو که دا قاتیم لا ترزواکونه وایی کومه کم کهی. چارواکی وایی دا دره پاچین که تر طول لویه دا او دا 15 کال طول دا داعش پا پنجو که وا. دا باندر دره پاچین که تر طول لویه دره دا تقریبا دا دیو لسوالی چلویخ سلن خاور جوڑهی او دا تیرو 15 کلونو راهی سی دا سیمه دا داعش تا وصلوالو پا حاکمت که وا. وس افغان امنیتی ځواکونو عملیات شروع کړي په تیر شپږ ورځو کې تقریبا 8 یا 9 کیلومتره ساحه والی او 8 یا 10 کیلومتره لاپاتې ده چې افغان امنیتی ځواکونه د ډیورن کرخي د تیرا منطقې ته ورورسیږي.
آشنا
چارواکي وایي عملیات به تر هغې جاری ساتي چې دا درې نه امن کړي. د جوارو پسلونه پر رسیدو دي حکومتي مقامات وایي دا پټي د عیش وسلوالو کرلی او ځکه دلته په دا 15 کال کې ولسی خلک نه دي اوسېدلي. ایله درې ولسی خلک د خپلو مینو لیدو ته ورغلي وایي 15 کال په پردو کورونو کې ژوند تریخ دی.
دا وطن خو داسې نه و دا چې تا کتلی وای دا جنت و اوس چې راغلو اوس خو داسې شی تر شوی دی لږه تانور کورونه وران دي جوماتونه شار دي پلیارو کې هیڅ یو شی نه دی جوړ. دا اوس دا سکواټر مخکې لار دا سارا کې جوړ کړ د دې نه مخکې هیڅ شی نه و هیڅ تک دا دا ځای حالات دا داسې وګوره داسې خړ پړ دي دا خو داسې وطن ولګه جنت. اوس موږ د حکومت نه دا غوښتنه کړو چې بیرته دا دا وطن هماغسې راله جوړ کړه. دا حکومت زموږ مور او پلار دی.
حکومتي مقامات وایي ځواکونه په عملیاتو کې تلفات نه لري. تر اوسه لا داعش ډلې په باندر کې د روانې جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو دا چین دوو نورو درو مامند او عبدالخیلو لرې پرتو سیمو کې لا هم داعش وسلوال شته دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، اسرائیلان نن د سه شنبې په ورځ رای ورکوي او بنجامین نتنیاهو د پخوانی متقاعد جنرال بینی ګانتز له سختې سیالۍ سره مخامخ دی. له یوې خوا هم د اټکل نسی کولی چې په 120 کسیز پارلمان کې به اکثریت وګټي ځکه د رایو تفاوت ډیر کم وي، خو په قانون جوړونه کې چوکۍ ګټلی سي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د اسرائیل لومړی وزیر نتانیاهو نن د سه شنبې په ورځ سهار د سپتمبر په 18 رایه ورکړله. د هغه میرمنې ساره هم تر هغه وروسته رایه ورکړله. دا انتخابات بې سابقې او تکراری دي. په دې کې به دا پریکړه وشي چې نتانیاهو په قدرت کې پاتې شي او که نه، که څه هم د اداري فساد په تور محکمې ته د هغه د غوښتلو امکانات هم شته دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون وویل په دې انتخاباتو کې به د رایو تفاوت کم وي. زه هم نن سهار دا تصدیقوم چې د دې انتخاباتو نتایج به ډیر سره نږدې وي. زه په ټولو اسرائیلیانو غږ کوم چې رایو ته راشي.
نتانیاهو د خپل سیال متقاعد نظامي مشر بینی ګانتس له خوا نه له سختې انتخاباتي سیالۍ سره مخامخ دی. متقاعد جنرال بینی ګانتس نن د سه شنبې په ورځ وویل دا تکراري انتخابات د نوې هیلې او امید لپاره یو ښه فرصت دی. هغه او میرمن یې په خپل پلرني ښار روشهانین کې رایه ورکړلې.
د اسرائیل ملت ته دې سلام وي. زه د اسرائیل پر ټولو اربابو غږ کوم چې رایه ورکړي. موږ نوې هیلې غواړو او نن د بدلون لپاره رایه ورکوو. مونږ به بلا فساد او بلا افراطیت نه کار پیل کړو.
د اسرائیل رای ورکوونکي له دې سیاسي جنجال سره مخامخ دي چې آیا د اوږدې مودې صدر اعظم نتنیاهو ته رای ورکړي او وې ساتي او که بدلون راولي.
زه بلو او وایټ ګوند ته رای ورکوم. زه په دې هیواد کې بدلون غواړم. زه فکر کوم زموږ صدر اعظم د ډېرې مودې راهیسې صدر اعظم دی. زه صدر اعظم ته رای ورکوم. زه فکر کوم نتنیاهو زموږ ځواکمن مشر دی او ځان یې ثابت کړی دی.
I think the state of Israel just is
موږ نوې او ځواکمنو مشرانو ته ضرورت لرو. داسې مشران چې نوي افکار او تصورات ولري، څو په دې فکر وکړي چې وروسته به څه کېږي.
یوه ستونزه دا ده چې خلک تل د سیاسي او استراتیژیکو ګټو په نظر کې نیولو سره رای ورکوي. زه ګمان کوم همدې عمله ډېر ائتلافونه منځته راځي. دا نظام بدلون ته ضرورت لري.
د متقاعد جنرال بینی ګانس، بلو ان وایټ او نتنیاهو لیکود ګوندونه ښایي دې ته اړ شي چې یو ائتلافي حکومت جوړ کاندي. دواړه ګوندونه کولی شي چې له وړو ګوندونو سره امکاني ائتلافي حکومتونه جوړ کړي. سږکال دا دویم ځل انتخابات دي چې نتنیاهو پکې ناکام شو، چې د اپریل له انتخاباتو نه وروسته یو ائتلافي حکومت جوړ کاندي. له همدې امله یې پارلمان منحل کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. دا هم د فرا ولایت څخه د خوشحال زلان رپورټ چې وایي د فرا د ولایت اوسیدونکي او مدني فعالین د پولیو د واکسین ګرځنده کمپاینونو د بیا پیلېدو غوښتونکي دي.
د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ځانډ د فرا ولایت اوسیدونکي اندیشمن کړي دي. د فرا اوسیدونکي جاوید نورزاد د اړوند چارواکو څخه غواړي چې د ځایي خلکو په همکارۍ د پولیو واکسین ګرځنده کمپاین پیل کړي.
دغه کوم پروسه چې د واکسین پروسه ده دغه ډیر جدي توګه دوی پاملرنه ورته وکړي. کله چې رضاکاران ورته د کورنۍ مخته کورته راځي، دوی باید په جدي توګه خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي. او بلې غوښتنه د دولت نه، د نورو مقامات نه، هغه کوم کسان چې دغه تطبیق کول لپاره دوی کار کوي ولې ځلې کوي، دوی داسې غوښتنه ده چې دوی باید دغه پروسه ډیر په جدي توګه تطبیق کړي، تر څو چې په افغانستان کې دغه کوم د پولیو یا فلج اطفال چې دي د کلی ماویسي.
د فرامدنی فعال نقیب الله نیکمال وایي تر هغه چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونه پیل نسی، نو په ډیرو کلیوالي سیمو کې زیات شمیر ماشومان له واکسینه بې برخې پاتې کیږي.
دا چې اړوندې ادارې څومره کوای سي دغه واکسین په ټول ولس کې د اړتیا سره سم وویشي او څومره دا زمينه مساعدوي تر څو خلک دغه د خلکو بچیان دغه واکسین ته لاسرسی ولري، دا ډیر مهم.
د سو خبرونو غټي کې واورې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي نن په کابل او پروان کې په دوه ځانګړو تروریستي بریدونو کې 8 کسه وژل شوي او د 80 زیات کسان زخمي شوي دي. د دواړو حملو مسولیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې نن یوه بجه د کابل په ښار کې د احمد شاه مسعود څلورلارې ته نږدې ځانمرګی برید شوی دی. 22 پکې وژل شوي، 28 ټپي شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي په افغانستان کې د یونما د ماموریت د غزینو په پریکړه لیک باندې موافقې ته نه دي رسیدلي، ښایي نن په دې هکله تصمیم ونیول شي. هندي چارواکو نن ویلي دي چې د جموں او کشمیر یو پخوانی عالی وزیر چې د هند پلوي ګڼل کېدو اوس بیرې دي چې کوم جرم ورباندې ثابت شي رسمن په 2 نظربندۍ محکوم شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي دا سینخې نښانې شته چې متحده ایالات ورباندې باور وکړي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید په سترو چانځایونو باندې حمله کې ایران لاس لري. په بوقیق او الخریس کې د سعودي عربستان د خامو تیلو د تولید په تاسیساتو باندې تازه بریدونه وښوده چې حتی یو ملک چې عصري پاوز او ډېره زیاته دفاعي بودیجه هم ولري، بیا هم د ډرون د بریدونو نه بچ کېدلی نه شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.